السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې د 2 نه تر 3 بجو په دې غړې کې زه منوشا تاسو کوربایم نیکه هریو پردونه مې قبول کړي د دې غړې په اول نیمای کې درته یو شمېر ریپورټونه وړاندې کوو او په دویمه نیمای کې نیخ په نیغه هفتوار خبرونه سروي اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زمونږ همکار اسرار لمومن دې درته وایي
سلام شلون به د مهم خبرونو سرټکی د علي وزیر د خوشکول لپاره پښتون ژوند غورځنګ د پاکستان په بیلابیل خورونو کې احتجاجونه اعلان کړي د پاکستان حکومت وايي په یونان کې د ډوبی شوی کشتی پاکستانی قربانیان د پیژنګلوي کارونه روان دي او د هند وزیر اعظم نریندر مودي د امریکا په سفر دی او د خبرونو تفصیل د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین اعلان کړی چې د علي وزیر د خوشکول لپاره پر حکومت د فشار اچولو په ترڅ کې نن د پاکستان په بیلابیلو برخو کې مظاهره کوي پښتین د جون پر 19 رسنیو تر د احتجاجونو محل ویش لګلې پی ټی ایم وایي چې پوز د هغوی یو مخکخه د پارلمان غړي علي وزیر د جون پر 13 په شمالي وزیرستان کې د نفرت خپرولو او بغاوت هڅونې په تور گرفتار کړ پرون په پارلمان کې د ملي جمهور غورځنګ مشر محسن داوړو د پیپلس پارټي غړي قادر خان مندوخیل پر سپیکر غږ وکړ چې علي وزیر د سملیتا اور ولی مندوخیل ویل د علي وزیر نیول جبر دی
دوی د پارلمان د یو محترم غړي علي وزیر د بیان ول کېدو په سختي سره غند نه کوم تاسو اخر له دې سړي څه غواړي چې بیا بیا یې گرفتار وي زه خو هم چې په یو ځلې ختم کړی چې د غریب بیغم شي نه په هیګه ماغه ته د څه سزا ورکوي زمال سپیکر صاحب خواسته چې سملی ته د علي وزیر د راوستلو حکم یا پروډکشن آرډر وکړي
علي وزیر کې لپاره جاری کړ دے
تر اوسه د پاکستان حکومت او بوس په دړه اتسنه دی ویلي علي وزیر تر دې مخکې هم په ورته تورونو څخه د پاسه 2 کاله په جیل کې تیر کړی وو هغه د فبروري په میاشت کې په ضمانت خوشی شو د پاکستان بلوچستان وزیر بلال بوتو زرداری وای په یونان کې په ډوبی شوی کشتی کې د مړو شو پاکستانیانو د پیژنګلوي چاریو د انساني قاچاق کوونکو پر ضد کاروایانو په تیزی سره روان دي هغه د جون پر 19 په کراچۍ کې خبريالانو ته ویل چې حکومت یې کوخه کوي چې د انساني قاچاق په خنیوي لپاره جوړ قوانين لا نور سخت کړي د جون پر 19 په جنوبی یونان کې د کډوالو یو کشتی ډوبه شو د رورس خبرې جانس تر مخه په دې کشتی کې شاوخوا 1500 کډوال سپارو چې ل 300 زیاتې پاکستانیان وو خو تر اوسه حکومتي ادارو کره شمیرنه د خولې د یونان چرواکو ویل چې له سمندر یې د 9 کسانو مړی موندلې او 104 کسان ژغورل شوي چې 12 یې پاکستانی وګړي دي د خبر پښتونخوا قدرتي پتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې په صوبه کې د ګرمۍ لا نورې زیاتې دو خبرداري ورکړې دي د ادارې نن په خبر پاڼه کې ویلي چې د جون 30 پورې د حرارت درجه و 40 ډیګری سنتیګریډ ته لوړیدل شي په بیان کې راغلی چې خلک د پلمر کې له زیات ګرځېدو ډډه وکړي د غراز ماشومان او زیات عمر خلک د سهار له 100 تر مازیګر 15 بجو پورې پلمر کې نه ګرځي د قدرتي پتون پر وړاندې اداره وایي د بیړنیو خدماتو څنګه یې 40% خلاص وي چې څوک د ګرمۍ له وجې د سټرس ما مشکلات سره مخ شي نو له دوی سره رابطه کولای شي د خبر پښتونخوا په زیاتره برخو کې نن د حرارت درجه 20 ډیګری سنتیګریډ ده نن د پاکستان او روسي چارواکي په دوړخیز مسایلو په اسلام آباد کې خبري کوي د پاکستان بنوچر وزارت د جون پر 19 په خبر پاڼه کې ویل چې د روس بنوچر مرست الوزیر آندري رودینکوف په مشري پلاوي سره د مذاکرات د اسلام آباد او مسکو ترمنځ د سلام مشورو 15 مرحله ده د خبر پاڼه تر مخه د خبرو په وخت باندې اقتصادي تجارتي او امنیتي مسایلو په اړه تفصیلي بحثونه وشي د یادونه ده چې پاکستان په روسي کې له روسي څخه خام تیل اخیستو د سوداګرۍ زیاتولو ځینې تړونونه یې کړی دي او د هند وزیر اعظم نریندر مودی نن امریکا ته ځي هغه به هلته د امریکای ولسمشر جو بایدن سره وګوري او کانګرس ته به وینا کوي په داسې حال کې چې امریکا غواړي په سیمه کې د چین د نفوذ مقابله وکړي د مودی د سفر وخت نظامی او ټکنالوژي اړیکې د بحث ایجنډا برخه ده دا سفر د نوې ډلی لخوا د اړیکو د پراخولو او ټینګولو لپاره د تاریخي موقع په توګه ستایل شوی خو دا لیدنه په داسې وخت کې کیږي چې په هند کې د هندو ملت پال مشر نریندر مودی تر مشرۍ لاندې د بشري حقوقو او جمهوري اقدارو وروسته کېدو په اړه اندېښنې مخ په ډیرېدو دي البته واشنگټن په دې لټه کې ده چې ممکنه سیمه ایز متحد هند سره اړیکې پراخه کړي تر څو د چین د مخ په زیاتېدونکو فشار سره مقابله وکړي او تر دې مخه د مشال خبرونه
اسرار العالم مومن در ته د دې سات د خبرونو تفصیل وړاندې کړ او اوس ورزو د ریپورتونو لړۍ ته پښتون ژغورنې غورځنګ د پارلیمان د غړي او خپل یو مشر علي وزیر د نیول کېدو پر ضد مظاهره اعلان کړې دي. بلخوا په پارلیمان کې ځنو غړو له سپیکر غوښتنه کړې چې علي وزیر دې د بجټ په اړه روانو بحثونو او غونډو لپاره وروغواړي. علي وزیر د پوز پر ضد د نفرت پارولو په تور نیول شوی دی. خو د پی ټی ایم مشران وایي چې نوموړی د بیان د ازادۍ حق لري او د عدم تشدد له لارې یې د پښتنو حقونه غوښتي، نو په کار نه ده چې په زندان کې وساتي. بشیر غواخ په دیړه نور تفصیل درکوي.
پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل نیول شوی مخکخ علي وزیر د خوشکول لپاره نن د جولای پر شلمه د پاکستان په بلابلو ښارونو کې احتجاجونه کوي. د دې غورځنګ مشر منظور پښتین رسنیو ته په لیږلي یو بیان کې په بلابلو ښارونو کې د مظاهرو مهالویش اعلان کړی دی. د مهالویش تر مخه به احتجاجونه د پریس کلبونو مخې ته کیږي. د پی ټی ایم مخکخ او د پارلمان غړی علي وزیر د جون پر 13مه په شمالي وزیرستان کې د پوز لخوا تر هغه وروسته ونیول شو چې تر دې یو ورځ مخکې د تحقیقاتو وفاقي ادارې پر نوموړي د امنیتي ادارو په خلاف د نفرت پارولو تور پورې کړ. د ادارې پر علي وزیر سربیره د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین او دغه دریو نورو ملګرو حاجی عبدالصمد، حضرت نعیم او علمزیب مسید ته هم په ورته تورنو کې نوټسونه لیږلي او د پلټن لپاره یې ورغوښتي دي. خو پښتین مشال ریډیو ته ویلي چې دا نوټسونه ناروا کار دی، ځکه چې دوی په سوله ییز ډول د پښتنو حقونه غواړي. په همدې حال کې د جون پر 19مه د پاکستان پارلمان ځینو غړو له سپیکر غوښتنه وکړه چې علي وزیر د اسمبلی ته ورغواړي. د پیپلز ګوند قادر مندوخیل په خپلو خبرو کې ویل چې د علي وزیر سره زیاته روان دي چې باید بند شي. دی وایي د پارلمان د یو محترم غړي علي وزیر د بیا نیول کېدو په سختۍ سره غندنه کوم. تاسو اخر له دې سړي څه غواړي چې بیا بیا یې گرفتاروي؟ زه خو يم چې په یو ځل یې ختم کړی چې د غریب بیغمه شي. نه پوهېږم هغه ته د څه سزا ورکړي. علي وزیر دو نیم کاله اوس په جیل کې تیر کړی او تاسو وایي چې خبرې به هم نه کوي. زما له سپیکر صاحب خواست دی چې اسمبلی ته د علي وزیر د راوستلو حکم یا پروډکشن آرډر وکړي.
علي وزیر کې لیے جاری کر دے.
سپیکر د دې په جواب کې څه ونه ویل. د پاکستان د آئین لمخې سپیکر واک لري چې حکومت ته حکم وکړي چې د اسمبلی غړي په غونډه کې د ګډون لپاره له زندانه ور خوشې کړي. علي وزیر د فروری په میاشت کې په زندان کې د شپږیش میاشتو له تیرولو وروسته خوشې شوی و. پر هغه تور و چې د پاکستاني پوځ په خلاف یې د خلکو د پراولو هڅه کړې، خو نوموړي دا تورونه سیاسي سازش باله او ردولې. د جون پر 19مه په قومي اسمبلی کې د وینا په وخت د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ هم د علي وزیر نیول کېدل وغندل. هغه وویل چې نوموړی باید زر تر زره خوشې شي. دی وایي دلته د قانون او آئین په نوم هیڅ نشته. موږ دلته د جمهوریت لوی لوی خبرې کوو، خو هلته د پارلمان یو غړی د ټولو قوانینو په خلاف نیول کېږي. دا د قانون سره ټوکی دی. موږ دلته یو قانون منظور کړ چې کله د پارلمان غونډه روانه وي او کوم غړی نیول کېږي، نو له سپیکر څخه به اجازه اخیستل کېږي. سپیکر صاحب، تاسو باید معلومه کړئ چې علي په کوم ځای کې بندي او ساتل شوی دی او ولې نیول شوی. دغه د نیول کېدو په اړه له سپیکر هیڅ اجازه نه ده اخیستل شوې. نو دا خو گرفتاری نه ده، بلکې موږ ورته تښتول ویل شو. تر اوسه د شمالي وزیرستان انتظامی او د پاکستان پوز په دیاړه څه نه دی ویلي. خو د حکمران مسلم لیگ نون یو مشر او د تجارت وفاقي وزیر خورم د سګیر د جون په 19مه د جیو نیوز ټلویزیون په خبرونه کیپیټل ټاک کې ویل چې د کورونو چارو پر وزیر رانا سناوله غږ کوي چې د علي وزیر خوشی کول یقیني کړي. په دې خبرونه کې د ائتلافي حکومت یو بل ګوند پیپلز پارټۍ یوې مشرې او وفاقي وزیرې شازیه مری هم ویل چې علي وزیر باید په جیل کې ونه ساتل شي. تر اوسه رانا سناولا په دې اړه څه نه دی ویلي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام اي اس اچ اي اي ال ار اي ډي اي او ولیکي.
د مشال رادیو خبرونه دي. د خیبر پښتونخوا نگران حکومت نن د راتلونکو سلور میاشتو لپاره د 1.2 ارب روپو بجټ وړاندې کوي. ل دغه بجټ عام ولسته مې لري. په دې اړه زموږ همکار عظمت علي شاه د مردان په اډه کې د خلکو سره خبرې کړي او له غزایا نیخ په نیغه حال راکوي.
سلامونه دا مشال ریډیو اوریدونکو عظمت علی شاه مودا محل د مردان په اړه کې موجود یم. څنګه چې تاسو معلومه ده چې د خیبر پختونخوا نگران حکومت خپل د سلور میاشتو بجټ چې کوم دی غندن جاری کوي. کوم چې مشال ریډیو ته کوم اسناد ملو شوی دي یا کوم ډاکومنټس ملو شوی دي دا غي د شمیرو تر مخه د خیبر پختونخوا چې کوم بجټ دی هغه د سلور 125 اربا زغه شانته کې د کوم بندوبستی ازلا چې کوم دی دا غي لپاره سلور 102 اربا روپې چې کوم دی هغه پودي شوی دي. قبایلی ازلا یا قبایلی ضلع چې کوم دی هغه لپاره یو کم 75 اربا روپې چې کوم دی هغه مختص کړی شوی دي. کوم چې بندوبستی ازلا دي په هغه کې ترقیاتي کارونه لپاره 250 اربا روپې او په قبایلی چې کوم ضلع دي هغه کې د ترقیاتي کارونه لپاره 19 اربا روپې چې کوم دی هغه فنډس مختص کړی شوی دي. د مزدور چې کوم مخکاني اجرت او یا د میاشتنی چې کوم تنخوا ورته ویلی شي یا د میاشت چې کوم پیسې ورته شپږی زر روپې دي نو امکان دا دی چې یاره دغه بجټ کې دغه زیات کړی شي او 2000 روپو ته کوم دی هغه ورسیږي. بیا د سرکاري چې کوم ملازمین یا سرکاري کارکونکي چې کوم دي د حقوی لپاره د هغې په تنخواګانو کې چې کوم د 14 گریډ پورې سرکاري ملازمین دي یا اهلکار دي د هغوی په تنخواګانو کې امکان دی چې 45% او چې کوم د 14 نه تر د 20 یعنی کې د 19 گریډ نه د 20 گریډ پورې کوم افسران دي یا کوم سرکاري اهلکاران دي د هغوی په تنخواګانو کې 30% چې کوم دی نو د هغې د اضافې امکان دی. دا مهال زه د مردان پاړه کې موجود یم. دلته چې کوم خلک دي څوک سبزي فروش دي مطلب سبزي خرڅوي دلته څوک چې کوم دی نو هغه ټیکسي چلی څوک ګاډي چلی د مختلف جون جواک نه خلک چې کوم دی هغه اډه کې موجود دي. موږ به سره خبرې کوو د دغه بجټ حواله سره. ډیره مننه جی مشال ریډیو ته وخت ورکول واپس اول سره خپل په جنګلو کا نوم مسدي او کده غراتو نن د خیبر پختونخوا حکومت بجټ وباس یې سلور میاشت لپاره څه غنې تاسو څه امید مسدي تاسو ستم لري
وکاس منی منوم دي په دمو چې کوم د پاک بجټو کته نه دای نه خدای اندازه لګیا چې دی د عوامو د پرنه او د بجټ د ځان د پر دغه کیا وباس یې دغه چې عوامو د پر هغه مل ته ریلیف ورنه کوه ودل تم دمو تاسو صدقه نشته مې چې دی عوامو د پر ریلیف ورګي پدې کې
مشرق په پیجنګلو را سره او کیسه نوم دی
اجمل
او شکار کوي
زه خپل ته ټیکسي چلوم دنه وړک نه منګیا د وځ نه خو مونږ داسې پریشان یو چې هغه باټینګنم په 150 روپیا کیلو دی د خوراک سیزن دغه څه کوي او سیس کته شي په ریټ کته شي نو که حکومت کته کې نو دکاندارانو نه کته کې کو دکاندار کته کې نو بل یو بیپاری نه کته کې هر سړی په ګرانه کې پیدر او پارزانه کې تاوان دی نو زما یو شناختی کار جوړ شوی دی په حکومت کې. مثال خبره د بینظیر پیسې ما پسې نشته زمونږ د بینظیر پیسې نشته بل سره پسې نشته بنور سره ګټم نشته دا دوړه مشران زمونږ نهستي کنه نو ځان غم ور سره شته د کام غم ور سره نشته.
تحسین الله
څه کار کوي تاسو
دلته مونږ په دې ګاډي د شربت خرڅو د دې نو نه خمزه کده ته منشته چې یا په بجټ کې را سخو کې یا به سخو کې چې کله او استاد جبر هغه زین روان شوی به مارش لازم اسلام آباد ته او منګای خلاف زما او مریم نواز د پلان کې زین را روان را یره منګای خلاف احتجاج کو نو تر اوسه پورې هغه منګای خو یو پتری بل کړه.
ګران اوریدونکو د بجټ د نور معلومات او شمیرو لپاره د مشال ریډیو فیسبوک پانا ویب سټ انستګرام او ټوئیټر چې کوم پانا دا هغه باندې اوسه تاسو ته بعد بجټ حوالے سره چې څومره هم معلومات دي هغه بل تک ملاويږي. ډیر مننه د لوی الله پامان.
سوات د پاکستان سیلانی سیمه ده خو دلته حالات بدليږي را بدليږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان يم او تاسو ته له سوات دیر چترال شنګلې او خوښه سیمونه راپورونه جوړو.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو بلوچستان ته د دغه صوبې حکومت په داسې حال کې کلنې بجټ وړاندې کړي چې له صوبې اسمبلی بهر د بیلابیلو سرکاري ملازمینو مظاهره روان دي. د 1.5 ارب روپو د بجټ کې تر ټولو ډېر پیسې د امنیت لپاره ایښودل شوې دي. حکومت وایي چې د نوي بجټ مطابق یې د سرکاري ملازمینو د تنخواګانو زیاتولو لپاره 15% اضافه کړې ده خو سرکاري ملازمین د 50% اضافه غوښتنه کوي نو ځکه یې احتجاجونه پیل کړی دي. په دې حق له تفصیل د کوټې نظم خبريال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان خزانه وزیر مرک خان څخه د جون په 19مه نیټه د بلوچستان د راتلونکي کال لپاره بجټ یا کلیزه بودیجه په بلوچستان اسمبلی کې وړاندې کړې ده. د 250 ارب روپۍ څخه زیات په دې بجټ کې د صوبې د ترقۍ لپاره 290 ارب روپۍ ټاکل شوي دي او د غیر ترقیاتي کارو لپاره 430 ارب روپۍ ایښې دي. د بلوچستان د خزانه د وزیر په وینا چې په صوبه کې د تعلیم د ودې لپاره و اویا ارب روپۍ، دا ډول د صحت او روغتیا لپاره 15 ارب روپۍ، د دې ترڅنګ د امنیت خوندي ساتلو لپاره زیات پیسې یعنی 350 ارب روپۍ ځانګړي کړي دي. دا هغه په خبره چې تیر کال اویا ارب روپۍ په مقابل کې دا کال په بجټ کې خساره یوازې یو کم 50 ارب روپۍ ټاکل شوې ده. ښاغلی څکزي د بجټ د وړاندې کولو پر مهال په خپله وینا کې زیاته کړه چې په صوبه کې د کښت او کروندې لپاره یوولس ارب روپۍ ځانګړي کړي دي او دا ډول یې د ولس د روغتیا په خاطر د صحت کارډ د جاري کولو اعلان هم وکړی. ډېر ژر به د صحت کارډ اجرا وسي. د دې انقلابي ګام څخه به د صوبې و ښاریانو ته د صحت اسانتیاوې پیدا سي. د دې مقصد لپاره د راتلونکي کال په بجټ کې 5.5 ارب روپۍ ټاکل شوي دي. چې کله د خزانه صوبایي وزیر زمرک خان څخه په اسمبلی کې د بلوچستان د راتلونکي کال لپاره بجټ وړاندې کوي، نو هغه وخت په اسمبلی کې دننه د حزب اختلاف لخوا څه احتجاج نه دی سوی. البته د اسمبلی د باندې د مزدورانو د بیلابیلو تنظیمانو یا اتحادیو له لوري احتجاجي مظاهرې روانې وې، چا چې په تنخواګانو کې د زیاتوالي ترڅنګ د نورو اسانتیاو غوښتنه کوله. پر دې مهال د مشالډو سره په خبرو کې د آل بلوچستان کلرک اسوسیشن مرکزی مشر شمس الله کاکړ وویل
د بجټ د پاره خو موږ احتجاج کړی. د ملازمانو د پاره 10% ڈی آر اے موږ د 2021 صوبایي حکومت پسې پاتې ده. د هغه د پاره او 35% چې وفاق پر کم طرز باندې تنخواه بڑاو کړې ده، د هغه په حواله باندې زموږ احتجاج دی. او نور زموږ 20 نکاتي چارټر آف ډیمانډ دی چې موږ حکومت ته ورکړی دی. وقتاً به وقتاً د هغه ریمانډر موږ ورکړی دی، لیکن موږ پر هغه چارټر آف ډیمانډ باندې عمل درآمد نه دی شوی.
بلخوا د بلوچستان د حکومت لوري په بجټ کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 15% زیاتوالی سوی دی. خو ډېری کارپوهان وایي چې په دې بجټ کې د عام ولس د ودې لپاره څه نه دي شول سوي. په دې ترڅ کې په کوټه کې نامتو خبریال جابر شاه وایي چې صوبایي حکومت بجټ خو وړاندې کړی دی، لکن د ده په خبره چې په تیرو بجټو کې چې کوم اعلانونه سوي دي پر هغه باندې هم په سمه توګه عمل نه دی سوی.
ګوره دا خو چې دوی اوس لکه دا ګرد دنیا ته نړۍ ته معلومه ده اپوزیشن چې دی په دې باندې اکثر وختو چې دی هغه یوه ناره ماره هووي که نه چې دغه پیسې څه سولې دا دغه خو چونکې دې وخت کې چې دی اپوزیشن هم خاموشه دی. یعنی د دې مطلب دا زموږ په ذهن کې چې آیا دا پیسې لګېدلې دي باقاعده په ښه توګه باندې لګېدلې. او چې بیا ګراونډ ته ګورو هغه ګراونډ کې هغه پیسې نه معلومېږي چې زموږ دغه پیسې چیرې لګېدلې، که هسپتالو کې لګېدلې. نو ولې بیا په هسپتال کې ډاکټر مریض ته سرنج د بازار لیکي او ولې مریض ته چې دی د سپرو ګولۍ هم چې دغه د باندې څخه د کوم میډیکل سټورو څخه لیکي.
په بجټ کې دا هم ښکاره کړی ده چې د صوبې د پرمختیا د کارو لپاره به دا پیسې څه ډول پوره کیږي. په هغه کې د نېشنل فینانس کمیشن یا ان اف سی ایوارډ څخه 520 ارب روپۍ، د مواصلاتو یا سړکانو د ټیکسو څخه 50 ارب روپۍ، د سوی ګیس د څانګې څخه 50 ارب روپۍ او د بارانوي پروژو څخه 30 ارب روپۍ آمدن ښکاره کړی دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په یونان کې د کډوالو د یوې کشتۍ ډوبېدو وروسته د پاکستان حکومت وایي د خپل وګړو د پیژندګلوي چارې پیل کړې دي. د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری ویلي چې د پیخي حکومت او بولس ډېر خفه کړي، نو ځکه یې د مخنیوي لپاره د انساني قاچاق پر ضد قوانین سختوي. د رویټرز خبري اجنسۍ تر مخه د جون په 14مه ډوبې شوې د کشتۍ کې خواوشا 900 کسان سواره وو چې لیبیا اټلی ته اتللا. تر اوسه له سمندره د 9 کسان مړي او 104 کسان ژوندي ژغورل شوي دي. په دې حکله بشیر غواخ نور تفصیل درکوي.
د پاکستان حکومت وای په یونان کې د مړو شو پاکستاني او کډوالو د جسدونو په ژوندګلوي روانه ده او په ملک دننه د انسانانو په قاچاق کې لاس لرونکو ضد کاروایي کې ګڼ کسان نیول شوي دي. د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د جون په 14مه په کراچۍ کې خبر اعلان ته ویل چې په یونان کې په ډوبې شوې کښتۍ کې د مړو شو پاکستاني وګړو تر پیژندګلوي وروسته به د هغوی جسدونه پاکستان ته وړل کیږي. نوموړي ویل چې په دې اړه یې د یونان او اروپایي ټولنې چارواکو سره رابطې کړې دي. دوی هغوی سره د مړو د پیژندګلوي په اړه په رابطه کې وو چې دا وشي د جسدونو راوړل به پیلېږي. بله خبره دا ده چې د حکومت اړوند ادارې د هغو کسانو په خلاف عملیات کوي چې خلک په غیر قانوني ډول بهرنیو هیوادونو ته لیږي. موږ د انساني قاچاق سختولو او مخنیوي لپاره قوانینو جوړولو او اصلاحاتو کولو ته تیار یو. د یونان په پایلوس کې له کډوالو ډکه یوه کښتۍ د جون پر 14مه ډوبه شوه. رویټرز خبري اژانس لیکلي چې د کښتۍ انجن خراب شوی و. د دې اژانس تر مخه په کښتۍ کې شاوخوا 150 کسان سپاره وو چې 104 یې ژغورل شوي او 90 کسانو مړی رایسل شوي دي. خو تر اوسه کومې رسمي سرچینې په کښتۍ کې د سپرو کسانو کره شمېره نه ده په ډاګه کړې. د رسنیو تر مخه اکثره مړه شوي کډوال د پاکستان، شام او مصر وګړي دي. په یونان کې د پاکستان سفارت ویلي چې په ژغورل شوو کې 12 پاکستانیان دي. د سفارت د جون په 14مه په یوه خبر پاڼه کې ویل چې که د چا د کورنۍ غړی په دې کښتۍ کې وي، نو په ورکړل شوي نمبر د ټلیفون وکړي تر څو د وینې د نمونو او ډي ان اې له لارې د خپلوانو د مړي پیژندګلوي وشي. د دوی لخوا ورکړل شوی نمبر 0300213138600 دی. د جون پر 14مه د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د یوې ورځې ملي ماتم او د پلټون لپاره د 4 کسیز کمیټې جوړولو اعلان کړی و. خو د پاکستان بشري حقوقو کمیشن د جون په 14مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې حکومت باید د غیر قانوني کډوالۍ مسله سنجیده ونیسي. د کمیشن مشر حنا جلانی پر حکومت غږ کړی چې په یونان کې په ډوبې شوې کښتۍ کې د مړو شوو پاکستانیانو او هغوی سره غیر قانوني تګ کې مرسته کوونکو په اړه د پلټنې وشي. د کمیشن د مړو شو پاکستانیانو کډوالو شمیر 300 یاد کړی، خو حکومتي چارواکو تر اوسه دا شمیره نه ده تایید کړې. جلانی پر حکومت د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره د سختو قوانینو جوړولو او د تحقیقاتو وفاقي ادارې اف ای ای د وړتیاو په اړه د پلټنو غوښتنه هم کړې ده. د تحقیقاتو وفاقي ادارې چارواکو ایسوسیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې تر اوسه په پاکستان کې 12 هغه کسان نیولي چې د انسانانو د قاچاق کاروبار کوي. د دوی په خبره له پنجاب او اسلام آباد نیول شوو دغو خلکو د ډوبې شوې کښتۍ له ځینو پاکستاني سپرلیو څخه د دې لپاره پیسې اخیستې وي چې د لیبیا له لارې اروپا ته ورسوي. د دې ادارې په خبره د نورو انساني قاچاقونکو په خلاف عملیات روان دي.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
نن په نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. ملګری ملتونه وایي د دې ورځې لمانځلو هدف یې په خلکو کې د کډوالۍ په اړه پوهاوی زیاتول او د کډوالو سره ښه رویه رواجول دي. ملګری ملتونه ویلي چې دا کال هم د تیر په شان له بیلابیلو هیوادونو د غریبۍ، بیروزګارۍ، جنگونو او وچکالۍ له وجې په میلیونونو خلک له خپلو هیوادونو د نړۍ نورو هیوادونو ته په کډه کولو مجبور شوي دي. په پاکستان کې چې ګڼ افغان کډوال پکې اوسیږي څه حال دی؟ دا به د نیاز علي خان پورت رپورٹ کې واورو.
نن د جون شلمه په ټوله نړۍ کې د کډوالو نړیوالې ورځ په توګه مانځل کیږي چې مقصد یې د نړۍ ټولو حکومتونو او خلکو ته دا پیغام ورکول دي چې کډوال هم خپل وطن لري او له هغوی سره باید داسې چلند وشي چې د بې وطنۍ احساس ورته ونشي. خو په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي چې زیاتره عمر یې په پاکستان کې تیر کړو. بچیان یې دلته زیږېدلی او رالوی شو، خو ستونزې یې لا کمی نه شپې او ورځ تر بلې مشکلات زیاتېږي. د پنجاب په میاوالی کې په افغان کیمپ کې میشت یو کډوال بلال خان د جون په لسما مشال لیډیو تول
مزګه چې دغه ټوټې ذریعہ مینه ست کنه درې می بچی دي خاصه می دي ماشه مریض ده چې دې سخت حالت نه تیری کو بچی ته خوراک نه شي کې دغه ټوټې می ذریعہ مینه ست دومره نه درم چې اوس کوم علاج ته کوم مطلب دې هیڅ کوم یوالي نه زې علاج کوم اوس دومره نه درم چې کریاو پیدا کوم زې یوالي ته بوزم هغه دوايي واخلم.
هم په دغه کیم کې میشت یو بل افغان کډوال قدر علي خان یوایي چې خپل جون مو په کډوالۍ کې تیر شو او خپل ماشومان او په ځانګړي توګه انجونو هم به تعلیم را لوي شوي.
پاکستان کے امیگ بچیان بے تعلیم آبات شو جینا کئی خون بالکل لمبے تعلیم آبات شو ویلے چی میگ واس نہ لاری امیگ تو پیک نہ لاری میگ خوبو بچیان باندے مزدوری کی امیگ بچیان چا چوتی نگ دینا ہوئی نی میگ اولاو اولا بچیان ویس مخ پلا دوا بچیان پوتم اوتم جماعت کے مکتب ناری استالی دی امیگ بالکل بے تعلیم آبات شو.
دا پاکستان پسند صبح کی میشت افغانان بیاوائی چی وسی ہم پولیس نسی او پیسی تری اخلی. دا کراچی پا افغان کیم کې میشت حاجی عبدالغیور د جون په 19مه مشال لیډیو ته ویل هغه بشري حقونه چې د نړۍ هر وګړي ته حاصل دي موږ ترې محروم یو.
نو دلته چې موږ یو خو موږ دغه چراغلی بچان ملته پیدا سي دي نو دا دوه کم څلور ښکاله خلونو ډیر عمر دي موږ نیم عمر دلته تیر سوی دي. په دې پاکستان کې موږ اوسېدل یو بچان متللی الته مزدوري کوي خواري کوي غریبي کوي شراسي وکړت دې دغه کار تیم ختم تیم ختم پیسې دې دغه بس دغه کار دغه روزګار دې 500 روپۍ ګټو 200 300 روپۍ یا کوټه یا پلاری سو کوي خیادا کوي په دغه کباړی لرو دغه کباړی دغه هر شي په دې کباړی کې جمع کوو الکان مدا خرڅي و دا راوړي تجارت نه سو کولای مزه کنه لرو پړلې نه لرو غان نه لرو گاڑی خرچه ده نمزه کی خرچه ده تجارت ده حج کول دا گر د مشت ممنون دی مش بند یو.
د کراچی په دی افغان کیم کی میش تی او بل افغان وګړی روزی دین بیا مشال لیډیو ته ویل چې سلویخ کلونه مو د پاکستان په کیمپونو کې تیر کل خو اوس هم د پولیسو یره ده چې نن مونسی او سبا مونسی.
لکه پاکستان وای چې موږ سره چې لاس کار پنځه کال لاس کار شل کال تیر کې جو کی وې شي ځکنه دی وای چې مساوی برابرۍ ده مساوی برابرین ده افغان سره ته وسه پوری له سره ګونه خو نه ستری دلې تلویخ کله سره تیر کې غد پاکستان هغه ولري تابع ولري پاکستان په هر کونج کې به دی وګرځیدای شي. کال په کال چې دغه وړه راځي نیم کېم د موږ ورانیږي او به لاندې کوي بیا بیرته هغه جوړو هغه د پولیسو په زور باندې پیسې ورنه کوجه بیرته نو جوړول دي چې کومک را سره کې پولیس موږ نه پیسې غواړي پیسې ورکو بیا په جای جوړو.
بلخوا د سند اطلاعات وزیر شرجیل انعام ممن د جون په 19مه بیا مشال لیډیو ته ویلي پسند کې قانوني میش د هر هواد وګړي ته د حق حاصل دي چې دلته ژوند وکړي خو غیر قانونه او اسناد نه لرونکي افغانان یا نورو هوادونو وګړو په ضد په قانون عملی کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالی اداري یو ان ایچ سی آر په وینا چې په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 300,000 رجسٹرډ افغان کډوال ژوند کوي او په دې کې د زیاتره کډوالو د پاتې کېدو موده د رواني میاشتې د جون په 1/2 پای ته رسیږي. نو په داسې حال کې په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي چې د کارډونو موده یې ختميږي نو اندېښمن دي چې ستونزې به نور زیاتې شي. خو په دې اړه بیا په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویان قیصر افریدی وایي چې د ادارې د پاکستان د حکومتي چارواکو سره خبري رواني دي تر اوسه څه فیصله نه ده شوی خو هیله ده چې ډیر ژر به د ستونزه هواره کړی شي.
دغه پیوار کارډونه د 1 جون 2023 کې به دا به ایکسپایر کیږي نو دی حوالے سره زموږ د حکومت سره خبره تر روان دي نو موږ امید کوو چې دغه کارډونه به زر تر زر ایکسټند شي.
په پاکستان کې د کډوالو نړیوال ورځ په داسې حال کې مانځل کیږي چې په دې وروستیو کې د پاکستان پسند پنجاب او خیبر پختونخوا کې په ګڼ شمیر کې افغان کډوالو د نیولو راپورونه مخې ته راغلي وو او بیا پولیسو او نورو سرکاري چارواکو ویلي وو چې پاکستان کې یوازې هغه افغانان نیول کیږي چې پاکستان کې د ژوند کولو قانوني اسناد نه لري. دا په داسې حال کې چې د 2021 کال د اگست په میاشت کې طالبانو کابل نیولې وو. وروسته له هغې د بشري حقوقو فعالان خبريالان او د ښځو د حقوقو مبارزین اندېښنه څرګنده کړې وه چې طالبان په واک کې راځي نو په افغانستان کې به د دوی ژوند د خطر سره مخ شي او بیا افغانستان څخه ډیر خلک هم د دغه یرې لامل نورو هیوادونو ته تللی دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو په خبرولو کې د رواني غړي نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې. اوس درته نیغ په نیغه هفتوار خبرونه سروې وړاندې کوو چې زموږ همکارا ملي
پیسو
السلام علیکم ملیحا امیر زاده یم دا پختنو خزو د ناستر اورونو پاړه اونې زخبرونه سروې کوم هر کله کوم په دې خبرونه کې لم خبرو پختنو خزو سره ویډیو مرکه لرو
بل بچی د دې تعلیم نامه محرومه کوي
د پښتنو سیاستوالو مدني فعالانو هنرمندانو او نورو سره دا غوي د لاس تراوړنو په اړه خبرې کوو
سیاست سره بالکل لگاونو
د مشال ریډیو او ریډونکو د فیسبوک او د یوټیوب پانو کتونکو السلام علیکم او ستړي مشه ملیحا میرزاده مو پسر وخ پرونه کې مو هر کلی کوم امید کوم چې روغ جوړه خوشاله به یې نن ناصره پخ پرونه کې ل سویډن نا جمیلا ظریف ملمنه ده جمیلا په خوانه خبريال ده چې په افغانستان کې ل بیلابلو رسنو او رادیوګانو لکه بی بی سی ریډیو او ازادي ریډیو سره کار کړی دی جمیلا ظریف نن سبا په سویډن کې د الته د افغان کالو کار بار کوي هغه وای په دې کار سره د خپل کلتور او فرهنګ خدمت کول غواړي نن په خبرونه کې د ملمنې کار ژوند او هلو زلو ته کتنه کوو تاسو مر سره په خبرونه کې برخه واخلې او کو د ملمنې نه سپوښتنه لرئ نو را سره شریک کړئ اول لزان سره د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې او د سکایپ په تو لیکه چې داسې دي د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې دی 00202202 0050 00202202 0050 00202202 0050 د اسکایپ پته هم لرو چې ادا سلیکو مشال ریډیو ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او سروې خبرونه کې خراغلاس ما سره نن په پروګرام کې جمیلا ظریف صاحبه ملمنه ده ل سویډن ناغوي ته هر کله وایو ستړي مشه جمیلا جان ډېر مننه ملې جانې سوندې
اوسه تاسو لیدونکو او لیدونکو ته سلامونه ونی کې هلې د دنیا په هر ځای کې سیاسته ما سلامونه ونی کې هلې
مو منې وعلیکم السلام ډېر مننه جمیلا جانې چې تاسو مونږ لنن په خبرونه کې وخرا کو ماشاالله تاسو خو ډېر خسته ښکاره
مننه سنده او سیدا خو اصلا په دوه ایمه چې دا کلچر د مونږه تاسو ته دا افغاني کلچر په خپل رنگي نه د رنگونه د څه تاسو ته دی
بېخي هغه د ښکاری ماشاالله لګیا دې په دې باندې به خبرې کوو او څنګه چې تاسو تعارف کې ما وې چې تاسو نن سبا د افغان جامو د افغان کالو کاروبار کوي نو شاته موږ ګورو چې هغه جامې هم زوړندې دي تاسو خپل ماغه خسته رنگ برنګ کالی چولې دي خو خیر شروع کې رازو تاسو ژوند ته لک شانته بنیادی معلومات په ورکو جمیلا ظریف سوکتا د افغانستان د کمی سیمه سره تعلق ساتي او سویډن ته تاسو څنګه رااله
اول خو باید زه فقط نو وایم چې زه د افغانستان په ټوله کې د افغانستان یم بیا به وایم چې د افغانستان په مجموع کې فقط هم دونه وایم چې زه د افغانستان یم په افغانستان پورې تړاو لرم د ټوله افغانستان یم نو زه سویډن ته فقط تقریبا وکاله کې چې راغلی یم نو لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلې ما تقریبا شپږ کاله کېږي چې زه د ژورنالیزم په برخه کې ما کار وکړم په افغانستان کې بیلابیل رسنیو کې نو بیا ما چې راځم سویډن ته راغلم سویډن ته چې کله راغلم نو غوښتل مې چې په خپل رشته کې کار وکړم لکه نورو تاسو غوندي هر هغه ژورنالیست هر څوک غواړي چې په خپل رشته کې کار وکړي او دا د ما لډیر ماشومتوب ما یو ځل مخکې تاسو سره مشوره کړې وه هر هغه هر ما په هر ځای کې چې دا مرکو کې مخامخ کې مو هر څه سره مرکه دغه کې هر ځای کې مرکه کوم او هر څه سره مخامخ کې مدا د ما وایي مې دا د ما ماشومتوب ارمان مې زده ژورنالیست سمال چې ما سره بچا مخامخ سم ماشومتوب بچا په تنار نه وکړل ته غواړي چې ځینې خلک وایي زه غواړم ډاکټر سم انجینر سم د ما ماشومتوب ارمان او چې زه ژورنالیست سم هم ارمان چې زه مایک په لاس کې واخلم او زه یو وخت کې شاسو سره مرکه وکړم نو کله چې سس ویډن درغلم هم دا مې ارمان چې په خپل دا ما فیل ته یاد غیر خپل مسلک ته ادامه ورکم مګر متاسفانه دلته کله چې ته یو نوی ملک ترسه یو نوی وطن ترسه نو ځینې وخت د سړی ارمانونه نه غهیلی نه هیلی پت کیږي، ځینې هیلې نه پوره کیږي، هر انسان چې څه ته غواړي هغه نه کیږي. نو د ما هیلې ما هغسې پاتې سولې، او ما سره له دې چې کار مې ژورنالیزم کې ډېر کړی و، لکه څنګه مې چې ویلې چې 15-16 کاله ما په ژورنالیزم په مسلک کې کار کړی و، له ماشومتوبه 12 کلنۍ نه مې کار کړی و دې مسلک کې، مګر درس مې په اقتصاد کې لوستی و، بزنس مې لوستی و. نو دلته چې راغلم و مې کتل یو ډول ام می درس په دې مسلک کې ویلې او لوس ویلې، او عوام می یو ډول علاقه و دې مسلک سره، چې و مې کتل نو دلته زهید دې غشیو مثلا دغه فرهنګ د منګه ما وخت چې خپل فرهنګ ته خپل کلتور ته یو ډول وده ورکمه، نو دلته او بل دلته د خلکو علاقه هم د خپل کاله سره خپل فرهنګ سره کلتور سره، خصوصا هغه ورځو کې لکه مثلا اختر ده، نوی کال ده، مثلا د استقلال ورځ یا د خپلواکۍ ورځ، یا مثلا ځینې دودیزي کلتوري ورځ د منګه چې دلته په د مسافرۍ په ورځو کې ډېر سړی ته د ناامیدۍ احساس پیدا کیږي. نو ما احساس کړل زه خپل دغسې ورځو کې ما غوښتل مثلا د ما بچیان، زه دوه بچیان لرم، دوه زامن لرم شکر، نو دوی د ما بچیان څه دي یو جالبه خبر به درته وکړم، د ما بچیان څه دي افغاني کالی ته مبارک کالی وایي، نو دوی غوښتل وو داسې یو جالبه نوم یې پېبندي کړی وایي چې مور یې مبارک کالی منګه غواړم. نو او جالبه خدا د چې اوس په کور کې نسته چې دوی د ما بچیان تاسو باور وکړئ تقریبا که حساب یې درته کوم یو شل جوړه کالي دوی لري د ما بچیان نه افغاني کالي.
دا خو ډېر خوندور دي. جمیله جانې دا په فیسبوک کې تاسو ته کافي پیغامونه را روان دي. احمد جان مانو دی، مانو وی زمون کلتور او رواجونه خورا لرغونی او هم ښکلي دي، راځي چې وې ساتو ورته د عصر مطابق وده ورکړو. نو هماغه کار تاسو کوي، کینګ افغان دی وی چې ویری نایس، او تمز اپ تاسو اشاره هم کړی دا. عبدالخالق دلشاد دی سلامونه د کلاس فلانا، رضوان ریاض انور داور دی وبخیاوی چې ډیر ښه پروګرام دی، ډیر ښه خبرونه ده. نور هم داسې ډیر میسیجونه را روان دي، ټول نشم لوستی، رو رو به اغم لولو تاسو سره خبرې هم کوو. نو تاسو د مبارک کالی خبره کوله، د مبارکو کالو په اړه د نه تپوسونه کوو، خو را به شو لږ شا طرف ته. تاسو چې کله خبریالي کوله، تاسو وی چې ستاسو شوق وو د خبریالي سره، نو چې کلم اول ځل کورنۍ ته وو هغوی څه ستونزه خو نه لرله چې میډیا ته یا رسنو ته به نه ځې یا څه؟
خوشبختانه زه ملیه جانې په داسې یو کورنۍ کې زیږېدلې یم چې اول خو یم بدبختانه ووایم چې ما په ډېر ماشومتوب کې، زه د شپږو میاشتو وم چې ما خپل پلار له لاسه ورکړی و، نو د ما ورور مې نه وه، خور مې نه وه، نو زه خپل ماما را لویه کړې یم. او بیا به ووایم چې خوشبختانه داسې یو ماما را لویه کړې یم، زه له خپل ماما نه ډېره زیاته خوشحاله یم. خدای دې د ده جنتونه په نصیب کې، چې خدای دې د ده بچیان د خپل وواړه جنتونه د ده په نصیب کې، هر ځای کې چې اوس هغه مسافر سوی ده دلته ډېر غټ لیکوال نه ماما مې، او زه ډېره به منندوی یم د دلته ټول عمر به د ده منندوی یم. ډېره ښه روزنه یې ماته راکړله، نن چې هر څه یم د ده ماما له برکت نه یم. زه په داسې یو کورنۍ کې رالو، هغه خپل هم ژورنالیست ده، ماما مې انور وفا سمندر د ماما ده، نو هغه خپله ژورنالیست ده. زه چې کله ما وویل چې زه غواړم ژورنالیست شم، نو ډېر خوشحاله سوه د ما کورنۍ، سره له دې چې په افغانستان کې تاسو پوهېږئ چې افغانستان یوه دودیزه ټولنه ده په افغانستان کې، نو د ښځې تعلیم او د ښځې پرمختګ او د ښځې، زه چې سویډن ته راغلم د ما استادانې اوس ماته وایي خیر په اروپایي ټولنه کې لږ یو څه لکه افغاني ټولنه داسې بیخي لکه ډېره داسې دغه ښودل کېږي چې والله افغانستان کې کېدای شي ښځې بیخي لږ پوره بیرون نه پرېښودل کېږي، هغسې هم نه ده. خو بیا هم لږ یو څه د ښځې په وړاندې تلل لږ یو پرمختګ لږ یو څه سخته ده. بیا ما لکه مام کې داسې معاملم یو له مغو ښځو نه ومه چې لږ مشکلات مې لږ ستونزې مې ډېرې وکتلې، لکه له ماشومتوبه له 12 کلنۍ نه بیا تر هغو چې زه اته ریاست جمهوري پورې ورسېدلم، اخر وختونو کې ما ریاست جمهوری کې مې کار کاو او په ډیرو خو ځایونو کې مې کار وکړ او داسې یو رقم دغه د رانسي لکه ځان غټ ښودنه کې د رانسي ما په لوکل راډیوګانو کې هیڅ کار نه دی کړی. ما همیشه یعنی په ډیرو خو ماشونو باندې مې کار کړی دی، په ډیرو خو مې کار کړی دی، همیشه په انټرنیشنل راډیوګانو کې مې کار کړی دی.
او بخې ستاسو خبرې ډېرې خوندورې دي، خو دلته ستاسو یو موقع ورکو یو اوریدونکي دی خو یې ستاسو نه پوښتنه کول غواړي، نو یې ته به وار ور کوچی سه پوښتنه کول غواړي. ګورو چا ټلیفون کړی دی؟ سلامونه، ستړي مشي.
سلام ته، وعلیکم السلام ملیه تا ته او ستاسو درنا ملمنا جمیلا جان ته او د مشالې ډبل پر هم کرانو ګور ګور کوم ته په پښتنه مینا سلام وړاندې کوم. هله رحم چر او جوړ او خوشاله وای.
وعلیکم السلام بابر افتخار، ډیر ډیر مننه چې تاسو خبرونه کې ټلیفون کړی دی. سه پوښتنه بلره تاسو د جمیلا جان نه؟
ډیره مننه عملی ہے، خوشحاله اوسېږې. بالکل په جمیلا خور خو زه ډیر ویاړ کوم داسې پښتنو خواندې باندې، او بیا اسپیشلی دستا عملی ہے ډیر زمونږ په ټولنه کې او بیا په سروې کې ډیر رول پاتې شوی دی. مونږ مو ډیر ستایو زمونږ خواندې دستا سو برکت باندې نن دمرا چې ویاړې ویاړې خبرې کوي او دمرا په تاسو یې حقونو باندې پوهې دي. اغه مشال او بیا د سروې بیا دستا برکت دی. راځو تاسو ته دمرا مرسته دی چا وچې دو سویډن تا ورسېده، یعنی چا دمرا دستګیری ورسره وکړه، اها چا یعنی کردار پاتې شوی په دا کې چې دو
صحیح
سویډن کې یعنی پښتنې خوانې لپاره څنګه ژوند څنګه وي، آیا مشکلات اته سیټل کیږي؟ یعنی
سمه ده
کوم چې د افغانستان کې کوم انجونې دي، یعنی اته خو وسره اساسي حقونه نه میراوي کې کوم د طالبانو کوم ډیکټیو رژیم دی، یا د لخوا وار په وار تنظیمونه حمله کیږي. دوی څه پلانینګ شته دي چې وطن ته راشي، هغه ښځو پراپر سره گائیډ کی چې په هغه باندې هغه ښځې ته په خپل حقونو باندې څه درسونه ورکړي، په دا اړه تاسو وایي یا وطن ته بیا بیرته راځي مې نه؟
ډیره مننه بابر افتخار، تاسو درې پوښتنې وکړې او د درې واړو جواب بخپل جمیله جان را کی. جی جمیله، تاسو وایي چې تاسو سویډن ته په ورتګ کې چا مرسته کړې وټولو کې زیات؟
سویډن ته په ورتګ کې زما د ژوند ملګری ما سره و، البته باید ووایم چې زما د ژوند ملګری هغه زما یو ډېر ښه سپورټر و، ما سره ډېره زیاته مرسته کړې ده. او باید ووایم چې اول خو په ماشومتوب کې ما سره ماما و چې ما سره ډېره زیاته مرسته کوله، اوس مې د ژوند ملګری ده. او د ژوند ملګری خو تاسو پوهېږئ چې کله سړی واده وکړي نو بیا د ژوند ملګری چې مرسته کوي، او د ژوند ملګری تر څو چا سره په ژوند کې نه وي او مرسته ونه کړي درسره، نو نسي کولی چې سړی د ژوند مخته بوزي. نو زه د خپل د ژوند له ملګري نه هم ډېره زیاته منندویه یم. نن مې د ژوند ملګری دی چې زه تر دې ځایه پورې رسېدلې یم. سویډن ته چې راغلم، سویډن ته په راتلو کې مې ما سره د ژوند ملګري مرسته کړې ده. او نن هم په سویډن کې چې یم هغه را سره مرسته کړې ده. زه د واده په کیس باندې راغلی یم او د ژوند ملګري.
او جمیله جان، یو بخیر، زه به یو پوښتنه وکړم ستاسو نه. خا فکر کو چې د دوی ټلیفون لاین چې دی هغه کته شونه، مونږ کوشش کو چې بیرته د خپلې میلمنې سره زموږ رابطه ټینګه شي. تر هغه به زه بیا یو څو پیغامونه ولولم. نور جانان دې سلامونه کوي، رفیع الله کاکړ دې، او سید محمد یاسین دې، عمران خوګمن دې، تنها چمکنی دې، دوی ټول سلامونه کوي ټولو ته. نو ډېره ډېره مننه. طارق محمود دې، شاولی کاکړ، مروزی وی چې ټولو ته سلام، او دوی وی چې میلمنې ډېر ولې عجیبه غونتی کمیس جوړ کړی دی، دا کمیس جوړول څومره خرچه کوي. نو یو ځل زمونږ بیا رابطه ټینګه شي د میلمنې سره، نو مونږ بیا دینه دا پوښتنه کوو چې څومره خرچه راځي د کالو په اړه به ته پوښتنه وکړو. عارف الله پښتون دی، د خوست نه دوی میسج لیکلی دی، پیغام لیکلی دی، او د افغان کلتور د ژوندۍ ساتلو په هڅو کې ستاسو ستاینه کړې ده. عمران ملنګ خا مونږ سره میلمنه واپس راغلی ده، ورته یو ځل بیا ستړي مشي وایو. سلامونه. نو جمیله جان، ډېر صفتونه را روان دي ماشاءالله په فیسبوک، او یو لیدونکي میسج پرېښی دی، ډېر خوند کوي دا عجیبه غونتې کالی دی، او بیا دوی وی چې په جوړولو څومره خرچه راځي.
افغانی کالی خو تاسو پوهیږئ چې دا ټولې هغه خویندې دي، له هغو خویندو نه باید موږ مننه وکړو. زه د هر وخت وایم چې دا د ټولو هغو خویندو نه باید مننه وسي چې په کور کې ناستې دي، او دا ټولې هغه خویندې ګورې دا ټول د لاس کار ده. دوی د هغو د لاس نه باید مننه وسي چې په لاس باندې دوی ناستې دي، او دا کالی ګنډي او دا ټول په لاس باندې دا وګورې، دا ټول د لاس کارونه دي چې دوی په لاس باندې جوړوي او زحمت باسي او دغه کوي. افغانستان کې واقعا موږ ډېر زحمت کښې ښځې لرو، واقعا دوی ډېر زحمت باسي. او دلته موږ په اروپا کې ځینې خلک داسې فکر کوي چې والا اروپایي ښځې بیرون اروپه اوسي او زحمت باسي او درس وایي، او افغانی ښځې هم واقعا چې د دوی لاسونه د مچولو دي او دوی په کور کې ناستې دي، او دا وګورې دا ټول دغه شیان چې دوی ټولې په کور کې ناستې دي، او یعنې د موږ افغانی ښځې هم واقعا چې ډېرې زحمت کښې دي او ډېر په زحمت باندې یو شی دغه کوي. یعنې
دا ډېر ښایسته رنګونه دي، وګورې دا د تار کار دي ټولې په لاس جوړ کړي دي، دا داسې څه تېله غونتې ده که نه؟
دا چورمدی ته وایي، چورمدی ده، چورمی کار ده.
ډېر ښایسته دی ماشاءالله. دا دې اوریدونکي او کتونکي هم ستاسو ډېر صفت کوي. او د بابر افتخار هغه پوښتنې ته به راشو، تاسو وایئ چې ستاسو کار دی ماشاءالله، ستاسو د دې کار په اړه ډېرې پوښتنې مې پاتې دي، خو د دوی هغه پوښتنه
وطن ته بېرته راځي، ولې نه وطن ته
به. او دوی وایي چې سویډن کې ستاسو ژوند څنګه دی، نو که زه لنډ جواب راکړې بیا نورې پوښتنې هم.
سویډن کې وایي چې ژوند هم څنګه ده، سویډن د مسافرۍ ژوند ده، بس مسافرۍ ژوند به نو موږ به څه ووایي، د مسافرۍ ژوند خو بس ژوند ده له لرې نه وایي. هغه زه به یو ډېر ساده متل تاسو ته وکړم، د ډول غږ له لرې ډېر ښه راځي، بس ژوند د تېروي څنګه چې له لرې نه تاسو ته ښه ښکاري، هغسې ژوند نه ده. مسافرۍ ژوند ده، بس تېروي ژوند ده، زو نه دغسې ژوند لکه څنګه چې په وطن کې خوشحاله ژوند ده، هغسې خوشحاله ژوند دلته نه ده. زه نه پوهېږم کېدای شي ژوند د هر چا لپاره بېل رنګ ولري، زما لپاره چې څنګه خوشحاله ژوند په وطن کې ده، هغسې ژوند دلته خوشحاله ژوند.
جمیله جانې، یو پوښتنه مې په ذهن کې ده، لکه تاسو چې کله تللی او تاسو سویډن ته ورتګ کوو، نو دا ستاسو خپله خوښه وه که څه مجبوریانې وې چې تاسو؟
زه مالیه جانې، زه د ژوند د ملګرې لپاره دلته راغلم. زه چې داسې ده چې کله یو انسان واده وکړي او د ژوند ملګری ولري، چېرته ده چې د ژوند ملګری باید هغلته ته واوسي، دا د ژوند قانون ده. نو د ما د ژوند ملګری دلته و، هغه تقریبا 10 کاله او دلته یې درس ویلی، نو هغه دلته اوسېده، زه هم دلته راغلم، موږ ګډ ژوند دلته و. او اوس شرایط په افغانستان کې تاسو پوهېږي، اوس شرایط دغسې دي چې یو څه ځینې مجبوریتونه دي چې موږ باید دلته واوسو. نو حالاتو ته به ګورو، انشاءالله زه به بېرته وطن ته، وطن انشاءالله وطن موږ ته ضرورت لري، وطن ته به ځو چې وخت راغی، بېرته به ځو ټول به ځو په خیر سره انشاءالله.
دوی لکه تاسو خوشبینه یې، لکه د طالبانو د حکومت چارواکي خو دا وایي چې د اسلام په چوکاټ کې، د مذهب په چوکاټ کې، د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکوو، خو بیا هلته د جینکو په تعلیم د شپږم نه پورته بندیز، دغه شانتې کاري فرصتونو ته هغوی نه پرېښودل کېږي، هغه ته اخیستې دي. نو بیا په دې باندې ستاسو څه نظر دی، تاسو به داسې وطن ته تګ غواړئ واپس؟
زه ملیه جانې، د طالبانو دغو شرایطو دې خبرو دې دغو باندې خو زه اصلا هېڅ باور نه لرم. زه سره دی چې اوس موږ دا خبرې ډېرې ښایسته روانې وې، ډېرې خوږې روانې وې، سیاست ته یې نه غواړم خو خیر غواړم فقط دونه ووایم چې زه د طالبانو له حکومت سره اصلا هېڅ موافقه نه یم، او زه وطن ته چې نه زما په همدې خاطر چې زه د دوی په هېڅ خبره او هېڅ وعده او هېڅ دغه باندې باور هم نه لرم، ځکه چې دوی په خپلې هېڅ خبرې باندې هېڅ وعده باندې باور هېڅ عمل هم نه ده پې کړی او عمل نه پې باندې کوي. نو دنجونو دوی ټوله غټ
او فکر کو چې د جمیله جانې رابطه مونږ سره بیا کته شو، نو مونږ بیا دوی سره کوشش کوو د رابطه. او سباون معروف خیل دی، دوی وی چې سلامونه دی ورسیږي، ډیره ډیره مننه. فضل رحیم رحیم دی او عمران خوګمند دی، دوی وی چې افغانستان کې د کوم ولایت نه یې، نو دا وی سره چې رابطه ټینګه شي مونږ کوشش کوو. شي ښا وفا مسافر دی او صادر الله دی، او اغوی ستاسو د کالو دی ډیر صفت کوي، ډیر خسته تو کې دی، دا سن نومیږي، نو دا افغان کالی دی کنه. او محمد سعید خامل منه مونږ سره واپس راغلی د په خبرونه کې، نو یو ځل بیا ستړي مشي درته وایي.
انا نس باندې اوسې دوی ته ما د ولایت پښتنه کړي و سره د چ مو ویل چې زه د افغانستان ما خو په مرتبه د میدان وردګ ولایت یم، او کلمې افغانی دي، نو ټول کلی افغانی دي.
خدا راته وای جمیله جان، دا ټول خلک خودوم رسیفت کین، سو کو خپل مرمن او تاغستل غواړي، از دا کالی پسو باندې تاسو خرڅوې.
بس دا ټول کالی افغانی منو دا په کورون باندې مونږ د سودان په پیسو باندې خرڅو.
او التی خرڅو نو او په وطن کې خامخه بل قیمتي او التی بل قیمتي، خو لکه تاسو وی چې خوخی خلک نه د سې چې س موقع س محفلې خلک د مختلفو تہوارونو لپاره اخستل، نو لکه مارکیټ خدي ساسو کار کاروبار خ روان دي.
مارکیټ دلته خدا دلته ځکه چې ما څنګه لکه څنګه چې ویلې دلته سویډن کې خلک دا اوس فعلاً اختر روان ده، دغه یوه هفته تقریبا اختر ته پاتې ده، نو خلک ضرورت ورته لري. له افغانستانه چې راغواړي نو دلته لکنه دلته ورته نږدې دي، افغانستان کې د پوست مسله ده، پوست باندې راغواړي. ځکه پوست افغانستان نه اوس پوست بې حده ډېر بیخي بند ده، دوی به یو ځل پاکستان ته راوړي، بیا به له پاکستان نه سویډن ته راوړي، یا به هند ته وړي بیا سویډن ته راوړي.
قیمت هم هغه شان زیاتیږي کنه،
بے حد ډیر زیات قیمت ورته تمامېږي. او افغاني کالي لکه څنګه چې په افغانستان کې دي په پاکستان کې نشته، نو دوی ته ډیر زیات قیمت تمامېږي. او زه چې د افغانستان خپل راغړم، ځکه زه بیا ماته ځینې نورې لارې دي، موږ خو خپل حیاتان لرو، دکانداران لرو، نو زه بیا لارې ماته مګر لارې ځینې نورې لارې لرو لغو باندې راوړو، نو دوی بیا ما نه موږ نه چې اخلي موږ نه ورته ارزانه تمامېږي، ځکه چې موږ خو یو ځلې سل جوړې اتیا جوړې پنځوس جوړې راوړو، موږ ته بیا پوست لږ ارزانه تمامېږي نسبت دوی ته، څوک یو جوړه راوړي یا خلک قیمت ورته تمامېږي پوست باندې.
صحیح، نو لکه دا کار دومره دی چې مونږ ګټور دی، تاسو ته ګټه رسیږي، لکه دومره کې دې شي چې تاسو په خپل کورنۍ پالنه کولی شئ.
کا په دې باندې لکه څنګه چې ما مخکې درته ویلې، زه د سیو څوګي مچې ما ته مې هغه ورځې د دشمن ملګری ویلې، وای د تا تجارت څه د مولا نصرالدین تجارت ته کوم کې را سره وکړه. مولا نصرالدین تجارت ته ځکه راته ویلې چې ګټه مې معلومه نه ده، زه ډیره د اوس په تاوان کې روانه یم. ما ته مخکې ویلې چې زه خپل فرهنګ سره خپل کلتور سره زه ډیره زیاته علاقه لرم، خپل وطن به ته ډیر زیات راباندې ګران ده، نو دا کار چې دا ما د یوې علاقې له مخې د خپل کلتور ته خپل فرهنګ ته د هواتي ورکولو لپاره شروع کړی ده.
سویډن کې خارجیان یا د سویډن خپل چې کوم اوسیدونکي دی ګوري استاسو دا کالی، هغوی سوی ته خو به دا بیخي جالب ښکاري.
ډېر زیات ډېر خوښي، بے حد ډېر زیات مونږ کالی خوښي، دومره د مونږ کالی خوښي تاسو باور وکړئ چې کله د مونږ کالی خوښي د مو وای دا څونه له رنګونو جوړ دي. یو ځل مونږ دلته یو فیسټیوال او فیسټیوال کې ما دا کالی اغوستي وو، او فیسټیوال کې مونږ یو خیمه نیولې وه، ما چې نمایش ته د کالی ایښي وو، هغه وخت کې مې کالی نه خرڅول، صرف نمایش ته مې ایښي وو. ما درته وویل چې ما خپل فرهنګ سره کلتور سره ډېره زیاته علاقه ده، نمایش ته مې کالی ایښي وو، خپله مې کالی اغوستي وو. یو رقم ته حال سوې دا د کوم ځای کالی دی، بیرغ مې د افغانستان کله کله ولیکم د افغانستان، راغله وای دا وای تا کوم ځای په لید مال د افغانستان دوم را خوشاله سو عکسونه نه له مانه عکسونه واخیستل د کوم ځای باندې عکسونه یو اچو وای دا څونه کایسته کلی دی وای وا فین او د سپیشلیزم کې عکسونه اخیستل نو څونه کایسته کوي لرنګونو جوړ دي څونه کایسته دي څونه کایسته فرهنګ لري څونه کایسته کلچر لري وای دا له هندستان غوندې تاسو د هندستان فرهنګ او کلچر یو رقم دا څونه کایسته دي څونه یو رنگ دی څونه به حد ډیر زیات کول دا هی وکړه که صفته وکړي
جمیلہ جان ډیره تو وای لکه پروگرام کې ډیر کم وخت پاتې دی کچرته موقع ملاو شي نو په خبري علي کې تاسو ته کار ملاو شي تاسو بتل غواړي بیا ورسري ورسري به تاسو تجارت هم کوي
بالکل ځکه موقع ته دغه څه پیدا سي نو زور سره په زوګل دا کار انلاین کوم انلاین به دا کار بم کوم او هغه بم کوم ځکه چې دا کار څه ځکه نه پرېدم مالیا جان اخر کې فقط لاندې وایم ما ځینې ماشومان دلته ولیدل چې تاسو پیږي چې افغاني کالي بخي نه غوندي زه به هر ډول خفه سوم به خراب خاطرې مې ولیدلې بيخي بي بي زړه مې زړه مې وسړل چې سي اې څنګه غوستل خپل مایند ته وای دا چی شي دی زه نفرت لرم دې کالې نه شکول به نه غوندم زه دا دې مایند بناوا دا دې مورګانو دا دې پلارونو بناوا ځکه ما ویل دا زنه وړم دې ما بچان دې سي ما ویل وای دا خو کدي ما بچان دې سي زه بس دا خو دې ما ګنا دا سبا زه به خپل بچانو ته دا وروخیم چې دا دې تا فرهنګ دا دې تا کلچر دا دا وګوري دا خپل چې د ما بچان دا چپلی د دې په شاو خپل کوکې دا چرسدوالي چپلی دې ته د دا دومره په شاو خپل کوکې اختر کې ماته وای موري دا وای د ما چپلی دی دا نه فستی دا چپلی وای موري دا چاته ورنه کې
ډېر
وای مور دا چپلی وای دا چپلی چاته ورنه کې دا د ما چپلی دی او جوړې دوا زمن می دی او جوړې او راخستی وی او جوړه بل راخستی وکړه دا چاته ورنه مو به ستاسو سره جان کومه نو د سی حال جان می د دوا زمن نومې
ډېر
نو ډېر افتخار کوم زه خوشاله یم چې ما بچیان خپل فرهنګ پیژني خپل کلتور پیژني خپل کالي پیژني خپل لباس پیژني نو نن دا د مال لپاره افتخار ده سبا چې ما بچیان هر سي سبا به ما بچیان سویډنیان دي د ما بچیان په سویډن کې پیدا شوی دوه سویډن کې پیدا شوی دي مګر خپل فرهنګ پیژني خپل کلتور پیژني خپل جامې پیژني نو د ځینو افغانانو لپاره دا افتخار ده چې هو د ما بچیان سویډنیان دي غوی نه پیژني مګر دا د مال لپاره دا افتخار نه ده
ماشاء اللہ نہ تاسو ویلے ساسو بچی چی دی تاسو خپل اولادن لهم د دی کالو خوند او پدیم پو یکڑی دی نو ډیر خ بس په اخره کې به تاسو نه تپوس کول غواړو هغه پختنی میرمنې چې تاسو او ریوی ته پاره بس تاسو سه پیغامی چې ژوند کې کامیاب اوسی او خ سباونو لري
اخر دم دم راورتا وای ما چې زه اوس په دې پوسوي ما چې د دې لپاره چې نو مخکې له دې نه به مې ویل چې د ښې تربیې تر څنګ خپلو بچیانو ته ښه تربیې ورکړي ښه روزنه ورکړي اوس د دې د ښې تربیې ښې روزنې تر څنګ ورته دا هم وایم چې خپل کلتور خپل فرهنګ باید خپلو بچیانو ته وروښي ځکه فرهنګ او کلتور هم د تربیې یوه برخه ده د ما په نظر دا هم یو ډېره مهمه برخه ده چې خپل فرهنګ او خپل کلتور وپېژني ځکه ما ډېر خرابې خاطرې ولیدلې ډېر خراب شاید ولیدل دا یو ډېره مهمه برخه ده فرهنګ او کلتور د تربیې او روزنې مهمه برخه ده چې باید وپېژني
حبیب مسافر دادی پیغام پریخی دے حاجی مصفا اللہ نوری دے وی آفرین در توائی وی چے جون جون جوند او زمونگا ویاڑی نو دیر خیستا میسیجونا پیغامونا را غلی دیستا سو پسیفت کے دیر مننا کتون کو تا اوریدون کو تا چایی پا خبرونا کے برخوا واخستا تاستا پیغامونا پریخ دل استا سوم دیر دیر مننا اللہ دیوکڑی چے استا سو زر ٹول ارمانونا پورشی خبریں
خوشی شوند د شکر نبی صدی شکل راشت مرغلره نبی صدی او شکل راشت مرغلره نبی صدی خوشی شوند د شکر نبی صدی
خوجی شوم دې شکر نه دې صدې شکر غاشت مرغلره نه دې صدې شکر غاشت مرغلره نه دې صدې تسخیر پتوروستر گو کد ازڑونو چه تسخیر پتوروستر گو کد ازڑونو